که هم دغه موضوع ته دوام ورکو او دوستانو بیا هم تاسو کولی شئ ټلیفون را وکړئ. اوس د خبرونو وخت دی. د افغانستان خبرونه قسیم سلیمان اوروي.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو کورنۍ خبرونو سرټکو ته. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د پریکړند ملاتړ ماموریت په پیلېدو سره په دغه هېواد کې امنیتي وضعیت ستونزمن سوی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د افغانستان پر پارلمان حمله کې د آی اس آی لاس درلودل ردوي او په فرا کې یوه پولیس خپل درې ملګري وژلي دي. د هم بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د پریکړند ملاتړ د ماموریت له پیله تر اوسه په افغانستان کې امنیت له ستونزو سره مخ دی. یانس ستولتنبرګ د افغانستان په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پیل کې ویل چې دوی به د افغانستان په امنیتي وضعیت هر اړخیز بحث وکړي او د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنې به تازه کړي. د غونډې ته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی هم راغلی او د غونډې په پای کې به افغان خبر اعلان ته خبري کنفرانس هم ولري. د ناتو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې به په دې هم بحث وسي چې ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې څه ډول ماموریت پیل کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت دا رد کړی چې ګڼې د افغانستان پر ملي شورا حمله د دغه هېواد د استخباراتي ادارې آی اس آی په مرسته سوې ده. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند خلیل الله قاضي ننوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هېواد به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې له خاورې څخه د افغانستان پر ضد ګټه واخیستل سي او وړاندې یې په دې اړه وویل. د یو پر آی اس آی او د دغه ادارې پر مامورینو په خوا هم داسې تورونه لګول سوي خو موږ هغه ردوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون ویل چې د غمله د حقنی شبکې له خوا د آی اس آی په مرسته طرح سوي وه. چارواکي وایي چې لسکونه وسلوالو د نورستان پر وانټ وایګل ولسوالۍ له درو خواو حمله کړې او په دغه سیمه کې لا هم نشته جریان لري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي رډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار بریدونه پیل کړل خو د نشتې له امله د وشتو تلفات په اړه معلومات نه دي ورکړي. د بل خبر لمخې چارواکي وایي د پولیسو یو افسر نن سهار په فرا کې خپل درې ملګري وژلي او له یوې اندازې وسلې سره له طالبانو سره یو ځای سوی دی. د فرا امنیه قمندان فضل محمد سمدیار ازادي رډیو ته وویل چې دا پېښه د فرا د بالابلوک ولسوالۍ د فرا رود په سیمه کې سوې ده او په خبره د پېښې په اړه پلټنې دوام لري. طالبانو تر اوسه د دې موضوع په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلووره نړیوالو سیالیو په غوراوي لوبو کې د ګډون لپاره سبا ته انګلستان ته ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتاک ازادي رډیو ته وویل چې افغانستان به د رسمي لوبو تر پیل مخکې یو لړ تمریناتي لوبې وکړي.
برابر شوي چې هغه یو امید په شپږم د جولای نه دسي سره لري او په اووم د جولای د هانګ کانګ سره خپله لوبه ترسره کوي.
د کرکټ شلووره نړیوالو سیالیو ته د غوروي لوبې د جولای په نهمه پیلېږي چې افغانستان له څلورو هیوادونو سره لوبې کوي. د افغانستان ټیم د غوروي لومړۍ لوبه له هالند سره کوي او د کرکټ نړیوالې شلووره سیالۍ په 2018 میلادي کال کې کیږي. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او نورو سیمو کې د سخت ګرمۍ له کبله د مړیو شمیره له زرو اوښتې ده. د پاکستان د عامې روغتیا یو مسؤل مقام نن وویل له 950 زیات کسان په کراچۍ او څه باندې 500 نور په نورو ایالتونو کې مړه شوي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د هوا د تودېدو له کبله د زیانمنو خلکو د درملنې لپاره یې 9 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي. د کراچۍ قربانیان اکثره بېوزله او زړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي له کبله مړه شوي. د ایران دولت تیر رسنیو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د شنبې په ورځ ویانا ته ځي څو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په وروستي پړاو کې ګډون وکړي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې ظریف به د شنبې ورځې په سهار له خپلو مرستیالانو سره چې لا د مخه په ویانا کې دي او د یو هر اړخیز توافق پر مسودې کار کوي یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری چې د سبا ورځې په خبرو کې به ګډون وکړي، له ایراني لوري غوښتنه کړې چې د ټولو مهمو مسایلو لپاره د حل لارې پیدا کړي. کری وویل چې که داسې ونه شي نو هیڅ راز موافقه به ونه شي. ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه هڅه کوي چې د جون په 1 د ټاکلي مهلت تر وخته یوې موافقې ته ورسیږي. څارونکي او چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیره شپه د سوریې پر شمال ختیځ ښار حسکه حمله کړې او له دولتي سرتیرو سره له جګړې وروسته یې څو سیمې نیولې دي. حسکه د کوردي او دولتي ځواکونو ترمنځ ویشل شوی. د سوریې د دولتي خبري ټلویزیون د راپور له مخې د ښار په جنوبي سیمه نشاوي کې سختې نښتې شوې دي. په برتانیا کې ډېره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه 1 دولتي سرتیري او 20 تنه د داعش وسلوال وژل شوي. په حال کې د داعش ډلې وسلوالو نن د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په کوبانی ښار کې پر کوردي دولتي ملیشو حمله وکړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې حمله په یو موټر بم چاودنه چې 12 کسان یې ووژل او اویا نور یې ټپیان کړل پیل شوه. په دې پسې د یوې بلې خونړۍ چاودنې راپور هم ورکړل شوی. د بشري حقونو د څار ټولنه همداراز وایي چې د داعش وسلوالو د کوبانی په جنوب کې پر یو کلي له حملې وروسته 40 ولسی وګړي وژلي دي. د سوریې دولتي ټلویزیون خبر ورکړی چې د داعش وسلوال چې پر کوبانی حمله کړې د ترکیې له خاورې سوریې ته ننوتې دي، خو د ترکیې حکومت دا تور رد کړی. د ناتو عمومي منشي نن خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د درنو جګړو خطر لا هم شته او پر مسکو یې غږ وکړ چې د بلتون پالو لملاتړ خلاص واخلي. ینس ستولتنبرګ نن د ناتو اوکراین د شورا پرانیستونکي غونډې ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. ناتو له اوکراین سره چې د دې ټلوالې غړیتوب نه لري د اړیکو د تنظیم لپاره دا شورا جوړه کړې. د فرانسې او جرمني په منځګړتوب په مینسک کې د 13 فبروري میاشتې اوربان تر ډیره ټینګ دی، خو په وروستیو څو اونیو کې په نښتو کې زیاتوالی راغلی او اوربان دې د منسوخېدو له خطر سره مخامخ کړی. ستولتنبرګ وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربان څخه سرغړونې لا هم دوام لري او دا خطر شته چې په اوکراین کې درنې جګړې یو ځل بیا پیل شي، خو د ټینګار وکړ چې د مینسک موافقه د اوکراین د کړکیچ د حل یوازینۍ لاره ده.
It will not be useful to declare the Minsk agreements
د مینسک د موافقه د مرګ اعلان کومه ګټه نه لري، ځکه دا موافقه د اوکراین د بحران د سولایز حل تر ټولو غوره حل لاره ده. د ناتو عمومي منشي وویل روسیا د ترینینګ وسلو او سرتیرو په برابرولو سره له هم د بلتون پالو ملاتړ کوي او زیاته یې کړه. روسیې له اوکراین سره په سرحد کې زیات سرتیري ځای پر ځای کړي دي. روسیا دا تورونه ردوي چې د اوکراین په بحران کې مستقیما لاس لري. ستولتنبرګ همداراز وویل چې ناتو له هم د اوکراین ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمنه ده او د روسیې له خاورې سره د کریمیا ټاپو د زمیمه کېدو مخالفت کوي. اور ستای خبر د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د برېښنا د بای د لوړېدو پر ضد د خلکو د مظاهرو او د پولیسو لخوا د تشدد نن څلرمه ورځ پوره شوه. اعتراض کوونکي وایي چې د حکومت پریکړه به ونه مني. په ایروان کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ مخې ته سلګونه کسانو نن سهار خپل تحسن ته دوام ورکړ او عام واټونه یې د موټرو پر مخ بند کړل. پرون شاوخوا 9000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه اخیستې وه. پولیسو د دوی د تیت پرک کولو هڅه وکړه خو دوی ونه منله. مظاهره چې وروسته له هغه پوغسل شول چې حکومت د برېښنا په بیه کې د اګست لومړۍ نیټې په سلو کې 14 زیاتوالی اعلان کړ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28.14. هرات اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.13. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.14. بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.21. ګردیز اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 28.12. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 24.3.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
درنو دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خراله است. د بحث موضوع د امنیتی وضعیت او په ملي شورا حمله. محترم ملمانه دي د ولسی جرګې کړه خاغله خالد پښتون د ملي شورا د امنیتی چارو رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کاموال او دغه راز به بیا کوشش وکړو چې د ټلیفون له لارې د ولسی جرګې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم ملمنه کو.
بله، در قسمت اول انتقادات و خیلی خلاص کردیم، در قسمت دوم گفتیم راه های حل. به هر حال پشتون صاحب، شما خو جواب دادین به سوالات ما، منتها یک موضوع عمده و اساسی دیگه ایست که هر جنجال که میشه اولین کار که اگر مردم حکومتی هم اگر نکنه مردم طرفوات خلق میکنه، کل در پشت کل گپا پاکستان است و مثل مایسای است و ایران است و تر گپا صاحب. تا که این نوع فکرها باشه، ما خود اگر اصلاح نکنیم اردوی ما را اصلاح نکنیم صاحب، اگر دوستم صاحب علایده یک اردو داشته باشه، عطا صاحب علایده و دیگه کس علایده اردو، دیگه ولایت هم باز اثر یک اردوگک و یک اسکرک خود جور کنن و ای خو یک قسم انارشیزم و یک پا میشه صاحب. ای در این مورد ولسی جرگه مسئولیت کلان داره که تا به این موضوعات صاحب یک کمه که توجه را جلب کنه، یا چی میگن صاحب؟
بله، ستاسو څخه مننه. زه بالکل ستاسو انتقاد چې مخکې وکړي او کومې خبرې چې موږ وکړلې، زه په هغه مسایلو کې موافق یم سره. په مجموع کښې د افغانستان وضعیت داسې راغلی دی، مخکې بسمل صاحب هم دې ته اشاره وکړله، چې زه نور دا ذهنیت ما له ځانه لیرې کړی دی چې موږ باید د مخالفینو سره سوله وکړو، د مخالفینو سره څه وکړو، دا وکړو او وکړو. دغه حالت په افغانستان کې جریان لري، موږ باید دا واقعیت قبول کړو، موږ خپل حکومت باید قوي کو، فساد مخه باید پشکې ونیسو، څنګه خپل عزم او اراده قوي وساتو چې د مخالف او دشمن په مقابل کې آمادګي ولرو، جنگ ولرو او څنګه دفع وکولای سو. کوم واقعیت چې دوې ورځې یا درې ورځې مخکې په ولسي جرګې کې واقع سوله، نظریات مختلف و، د هر چا نظر بیلو، حالات د نن شورا کې ډیر وخیم و، واقعا موږ په هغه لحظه نه پوهېدلو چې دښمن د کومې خوا راځي، څنګه راځي، څوک به وژني، آیا موږ به ژوندي پاتې سو، نه به سو پاتې. دا ټول هر یو په دې فکر کې و چې څنګه ځان ته نجات ورکړي. زه فکر کوم د افغانستان خلک هم باید دغه عقیدې ته اوس رسېدلي چې موږ په د ملت په سطح او د حکومت سره یو ځای څنګه یو موټی را ولاړ سو د مخالفینو په مقابل کښې، که په کلو کې یو، که په ښارو کې یو، که په غرو کې یو، د دوی و حملاتو ته واقعا دندن شکنه جواب ورکړو. تاسو وګورئ نن په پیشرفته ملکو کښې، نظر صاحب، لوکوزی صاحب، ټولو ملکو کښې خلک د خپل ولس د مملکتو د مملکت د خپل ځان بولي، او هره واقعه چې هلته پیښېږي، حتی ټیکسي چې غلط حرکت کوي، حتی په سړک باندې څوک یو کاغذ غورځوي، فوراً هغه همسایګان ته ویني او پولیس ته خبر ورکوي، وایي دغسې یو بې ادبه سړی دلته تېرېږي، پر سړک یو کاغذ وغورځوه او سړی ته باید جریمه ورکړه چې د دوی توقع دا ده. همدارنګه د امنیت په ساحه کښې باید زموږ ټول ولس لاس سره یو کې، د دښمن په مقابل کې هر هغه عمل چې دوی طرحه ریزي کوي او یا دوی عمل کوي، باید هغه د حکومت سره په هماهنګي کې راولي او په ګډه سره، لکه بسمل صاحب چې مخکې اشاره ورته وکړله، یو دندان شکنه جواب ورکړل شي. د ملت په مقابل کې باید ملت ورسره ودرېږي، او ملت باید عکس العمل ښکاره کړي، او حکومت هم باید کوم کړنې چې په تېرو کې کړي دي، او کوم چارواکي چې وتستي موجود وي، کومې ناخوالې چې پکې موجود دي، هغوی باید هغو ته متوجه سي، او هغه حرکات چې د حکومت د ضعف سبب ګرځي، چې هغه د فساد څه جوړ دی، هغه د بې پروایي څه جوړ دی، هغه د نش د غیر مستعد کسانو څخه جوړ دی، د هغو ټولو مقابل کې باید مبارزه وکړه. سیز ما پاکه ده.
تشکر محترم لوی پاسوال شیر عزیز صاحب. آقای کاموال، یک قسم تو در ذهن محمد امور برتان میگم و به اساس قصه صاحب سوال برتان میگم که در بعد از جنگ دوم جهانی، در جنگ دوم جهانی صاحب، بعضی ها را غربی ها بسلا اسیر گرفته بودن، در جرمنی بودن، و باز یا را ما از نزدیک دیدیم کسایی که اسیر افتاده بودن به دست آلمانی ها و پسان باز اینجا ماندن. اونا میگن که ما شوروی که به جنگ روان کردن در خط پولند، در اونجا میگه صاحب نه بود داشتیم و نه کالا داشتیم، نان به ما نمیرسید، و باز ایواز تفنگ هم یگان دستان ما را میگه سوته داد نیودن که تفنگ واری نشان بده نگه پا. میگه وقتی که اسیر افتادیم و بازی مچم امریکایی یا کامدن میگه یه امریکایی ها رسکرهایش دیدیم میگه که دمی دسمال قاغذی که میگه بینیشان پاک میکنه دوام میگه نقشه تمام چیزا را که کجا ما باید بریم بود میگه کالایشان نانایشان بگیشان میگه بیخی میگه ما گفتیم یه چی قسم اسکره یه چی قسم اسکره سه. از او خاطر سه سوال بسیار بسیط ساده چون ما متخصص نظامی یا از پلیس نیستیم از او خاطر نمیفهمیم مونتا مثلا حتی اطفال که بازی پلیسی میکنن او روز متوجه شدیم که عساکر خود که تقسیم میکرد میگفتم این نیزه یک قوای هلیکوپتر میمانم این قوای هلیکوپتر یک دایره میکشی سب در اینی چهار طرف اینی هلیکوپتر اگر کدام کپ شد و زود کده میرسه به اون نفرهای من کمک میکنه سب آن از خود طرف خواسته سب در بسیاری جایا در خط جبه هستن سیف چند روز نان برش نمیرسه از او خاطر یک سه لک چار لک اسکر چی میکنین سیف یک لک اسکر یا یک لک پلیس داشته باشین که هلیکوپترم داشته باشه نانشان باشه تانکشان برسه سیف شفاقانیشان برسه سیف یعنی چرا تر سیف یک نظم صحیح سیف یک منطق صحیح در اردوی ملی ما یا پلیس ملی ما جای نگرفته سیف سبب ازی چیه سیف
تشکر جناب نظر سیم ما شما از نمی وطن هستیم و دینمی خاک تولد شدیم و دینمی اینجا کلان شدیم یک چیز باید عرض بکنم و واقعیت جامعه خدا باید ما شما فراموش نکنیم ما بنالم به او سرباز که امروز در هلمند است قربان از او سربازای خود که امروز در چاردر هستن و در قندوز و در نورستان که شما خبرش نشر کردین که در اونجا علیه دشمن وطن و خاک خود جانای خود فدا میکنه سر خود در دست گرفته و با پایلوچ و یا پایو برهنه در اونجا مبارزه میکنه یک چیز باشتان بگویم 40 سال جنگ در وطن زیاد و کم میشه که ادامه داره به شکل از اشکال اعلان نشده و ما مردم اردوی که فعلا داریم یک اردوی بسیار جوان است و صحیح است که شاید بعد اشتباهات در تشکیل اردوی ملی شده باشه که هر کس از تنظیم اردو نفرهای دیگر اردو چطور اردو چطور اردو مگر فعلا یک اردوی بسیار قهرمان و وزارت داخله پرسنل پلیسش هم خوب بعض کاستی ها و کمودی های موجود است مگر من که خبر دارم جناب نظر صاحب یکی تبلیغات است و یکی عملا هیچ سرباز ما فعلا او سرباز سابق نیست که بوت پاره داشته باشه هیچ سرباز ما نیست که دریشی نداشته باشه اینو فرم سی نباشه شما گفتن کاغذ حتی هیچ وقت سرباز از آب بوتلی استفاده نکرده بود در طول تاریخ که 37 سال میشه ما افسر هستم مگر امروز آب بوتلی دونمو سخت‌ترین شرایط بهشان میرسه از اکمال مگر وضع به یک شکل دیگه است ما شما ببینیم ولایت هلمند که در اونجا ما 9000 عسکر برتانیا داشتیم 30000 عسکر زیاد و کم آمریکایی داشتیم مگر امنیت که امروز داره دو وقت نداشت این غیرت و همت اینمی سربازای ماست حالا ما شما میریم به طرف مدرن ساختن اردوی ملی باید قدم به قدم استی بستی پیش بریم به خاطر از اینکه کمیت زیاد بدر نمیخوره گپ شما که او نان نداشته با نداشته باشه و رسیدگی بهش نتانیم از هزار مرد چی کده که جنگ کده نتانه یک مرد جنگی بهتر است ما باید دیگه اصلاحات پسند اردو خاط آمد سیایی لشکر بدر نمیخوره چون حال وقتش نیست حال شما ببینن باز دوستای ما عملا قوتای خود تضعیف میکنه میگه قوای هوایی نداریم قوای هوایی طالب داره؟ نه ما خانوز هلیکوپتر داریم تیره اکمالاتی داریم ولا سلاح ما ضعیف است حال اینمی طالب چی داره؟ یک روحی ضعیف خود آب از چه دشمن میریزن فضل خدا ما از طالب کده هر چیز خوب داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم او اگر 2 ماه در یک کورس یا 3 ماه یک استخبارات باشه در جایی که ترینینگ میته ما در اینجا استادای بین‌المللی با ما ترینینگ دادن سلاح خوب داریم مهمات داریم تعلیم و تربیت صحیح داریم یک انگیزه داریم که از وطن خود دفاع میکنه مگر باز میگه والا صلاح تو رسو که در اینجا این نرسید اینمی میدیا با اصطلاح ببخشه نگه بسیار زیاد یک چیز خورده یکقدر کلان جلوه میته کل مردم در تشویش میشه حالا شما در پراگ هستین ما در اینجا عملی پارلمان رو باشتن مثال بیارم در ظرف 10-15 دقیقه او مهار شد مگر یک رقم زد و نقیص خبره را میشنیدیم که ما دونمو محل بودیم، کسی میگفت بلند منزل میزنه، از بلند منزل میزنه، کسی میگه
جنرال سر دمیدیا بخانه قرآن
منزله
بخانه قرآن دمیدیا قصور خدا نو چه خپلا امنیتی چارواکو ویل چه در بلدنگ ندازی کیگی نو چه دوی وای آقا میدیا یا خبری رسانی وای
خود مانو از خود نمیگه
یو بل خبر با مانو
و خبر در بزی
نه
و خبر چه نشه
سو
ولی حمله در
یعنی دیو بل با مانو
بلکل بلکل
او منو به خیر دا دې د پرنل خدای نه خسته تاباندې د څه د کادو کوم چې تاسو ارت
نه موږ انتقاد باندې خوشاله کیږو
یعنی دا مې درته و امیانه او امیانه مثال مې درته ویلې نو موږ باید د وطن د خپل سرباز د خپل اردو د خپل امنیتي ارګانو زه ګورم اکثره وخت مایسه کېږم په یوازې دې چې قدردانی وکړي ډېر خلک منفي جهت ته دغه خبره مګر زه دغه همانګي چې په دغه عمله کې موږ همانګي د دې قطعت ولیده نو ډېر زه خو په ما افتخار وکړ تاسو وګورئ موږ ته اول امنیتي ملي دغه راپور راکړي دغسې واقع کېږي دې ته نو د امنیتي ملي وظیفه نه ده اداره چې دلته دفاع کی مگر معلوم نه و چې څوک څه وخت په څو دقیقو یا څه وخت پر راځي مگر دغه حمله وه دا د ما وظیفه وه چې باید د پاره زه آماده اوسېږم ټولو جنرالانو افسرانو قمندانانو ته دویم غرور بې ځایه تکبر دا دې پرېږدي امانګي ته دې نږدې کې ځان ټول قوتونه دې هماهنګ سي همغږه دې سي که دې یو مشتو یو څوک اوسېږي هېڅ نه وه موږ په هېچا باندې باید ملامتي وانه چې وایي سای راغله ایران راغی ته ولې ته څه خدای وهلی ته باید دغه دف ترد کړي زه دې ته وایم دا خبرې پرېږدی خپله واوره د بل چا په بام باندې ما اچوئ موږ څه وظیفه لرو موږ د همدې دپاره چې دغه دف ترد کړو اول یې په سرحداتو کې په هسته کې اول بهتر به دی چې موږ وقایه وکړو نه مجادله مجادله به په ډېر ضرورت وخت کې موږ جنګ کوو موږ باید اول وقایوي تدابیر ولرو مګر زه تاسف کوم نو
تشکر وروسته به هم خبرې وکړي صاحب بخښنه غواړم پښتون صاحب تاسو مخکې
تشکر
مننه وروسته به هم تاسو خبرې وکړي پښتون صاحب تاسو وویل چې د خلک د سولې د خبرو نه او د طالبانو سره د روغ جوړې د دینه خسته شوي دي رښتیا هم تر ډېره حده پورې معلومیږي ډېر خلک په دې باور دي چې دا خبرې کومه نتیجه نه ورکوي د وخت ځای کول دي بهتره به دی چې خپله دغه ملي وحدت حکومت متحد شي او لکه څنګه چې تاسو یو جنرال صاحب اشاره وکړله امنیتي قوتونه باید همغږي زیاته کړي نور هم او په دې اعتبار چې خپل ځان ټینګ کړي نو دښمن به هم بېدن سترګه وسوځېږي اوس تاسو دا حالت څنګه وینئ چې پاکستان وایي چې په درې میاشتو کې به د افغانستان او د پاکستان روابط ښه شي آیا داسې کومه هیله شته ده چې هغوی به رښتیا هم صادقانه همکاري وکړي او که نور څه نه وي نو د دې وسلوالو د اوښتلو یعنې افغانستان د راتک مخه ونیسي یا نور کوم لارې چارې چې دي چې دوی په پویږي ملاتړ ته کم کې ځینې رسنۍ وایي چې پاکستان شاید په څو ورځو کې په راتلونکو ورځو کې یا په راتلونکو وختونو کې د طالبان ملاتړ بند کړي داسې خبرې او راپورونه هم خپرېږي ستاسې په نظر داسې کوم حالت تاسې وینئ چې دا مسایل یعنې مشکلات لږ کم شي امنیتي په افغانستان کې او وضع ښه شي او خلک وکړی شي په ارامۍ کې ژوند وکړي
و داسې څه احساسیږي دا چې موږ د صنعت په شکل په اسنادو وایو داسې کوم څه زموږ په لاس کې نه لرو خو ځینې داسې ګنګوسې اوازې او ځینې شایعات معلومیږي په بساط کې چې یو خو د بین المللي جامعې سره زموږ هغه امنیتي تړونونه چې امضا سوي دي هغوی هم یو مسؤلیت لري چې دوی باید په منطقه کښې په عدم موجودیت کې د دوی د قواوو باید منطقې ته امن راولي که دوی په هغه قوت سره مخالفین موږ ته رایله کړي او زموږ اسکار او زموږ حکومت همدغسې ضعیفه وساتي بیا خو نو دا په لوی لاس د منطقې د بې ثباتۍ او د بې امنیو خواته بېول دي او زه یقین لرم چې جهانیان هم نه دا کار د دوی په فایده دی او نه دوی په دې کار خوښ دي ځکه د یوې خوا څه په تېرو دیارلس کالو کښې دوی په زرهاو نفره قرباني ورکړه په میلیاردو ډالر دلته مصرف کړلي د بلې خوا اساسي ستونزه دا ده چې بین المللي جامعې ته ډېر غټ بدنامي متوجه ده دا ټول جهان مخ وراړي چې تا خو افغانستان جوړ نه کړي نور دې هم خراب کړي منطقه دې ارامه نه کړه بلکې نور دې متشنه جکړله نو په همدې اساس زه داسې فکر کوم داسې احساسات داسې شان احساسیږي چې د بین المللي جامعې فشار پر پاکستان بني او د دوی سره یو نوه امانګي په مقابل کې هغوی ته ځینې داسې امتیازات د نغدو پیسو یا د قرضو د معافول او د ورځې په اخر کې دوی ودې ته اماده کول چې و منطقې ته یو امن و ثبات راولي او د دې سره جفت زموږ د مشرتابه د حکومت د هغوی سره یو امانګي په وجود راوړل زه فکر کوم دا ټول شان چې سره یو ځای کړو نو هغه د پاکستان د جمهور رئیس خبره تر یو ځایه سر خوری شاید پاینده درو میاشی که زینی داسی تدابیر او داسی مسائل مختبلار سی چه منطقه تا امن راسی دا چه بیا پاکستان چونه پا دی مسائلو که صادق دی او واقعان دی واری چه دی جهانیانو داغ فشار او داغ غشتون تا غاره کشیش دی آیا دی بی وکی کنه دا با داغ وقت و زمان دا پیش دو قضاوات با بیا پروکو خود فیلحال دا پار داسی یو چه سراغونه پا بساط که مل میجی چه کم سر روان دی خو بیا هم و بگوروش دا اینده چون موسم مخکل صدیقی صاحب چی اشاره وکړه چې موسم د جنگ دی موسم د تاوتریخوالی دی موږ مجبور یو د دې موسم سره ځان تیر کو زموږ قواو سره زموږ غشتنه او زموږ دعا داده چې دوی وکولای شي چې خپل د وطن خپل د خلکو خپل د حکومت دفاعي په صحیح ډول سره وکړي.
تشکر محترم ډاکټر نیلوفر ابراهیم د ولسی جرګې هم در خط تلفون هستند که برشان خوش آمدید میگوییم. بله مشنه انسیب.
بله سلام علیکم، خوب هستین؟
تشکر زنده باشین. خب ما خب بسیار مسائل صحبت کردیم، منتها به شما یک سوال طرح میکنیم که قبلا هم پرسان کردیم که ما گفتیم افراد امنیت ملی پلیس ملی اینا قهرمانان مبارزه میکنن، کل گپا صحیح ایده تایید کردیم، منتها اما انگی سیاسی را گفتیم یک کمه که شاید سوال برانگیز است که دوستم صاحب علایده میگه که ما 30,000 نفر یا 40 نفر را جمع میکنم، یا عطا صاحب علایده عسکر روان میکنه از طرف و اینا، حالا دیگه والی صاحب هم ورخطاش هم بر خود عسکر جمع کرده بودن. این یک نوع عدم اعتماد ای شخصیت های بزرگ نشان نمیده به اردوی ملی و به پلیس ملی، این یک نوع دو آهنگ، یعنی یک قسم سوال در ذهن آدم خطور میکنه که آدم نمیفهم چه قسمی را تره بکنه. شما چه فکر میکنین ابراهیمی؟
سلام مجدد به شما و میهمانای عزیز و شنوندگان رادیو. من فکر میکنم که فضای امروزی که در افغانستان ایجاد شده عدم مدیریت سالم است و یک مسئله بسیار وطنی به شما میگم، چون که من خوش هستم که رادیو آزادی را تمام مردم افغانستان اکثریتش البته میشنوه و ما و شما میفهمیم که اکثریت مردم ما بی سواد است متاسفانه. و این دلیل ما میخواییم ما معطل وطنی بگویم که ما در یک خانواده وقتی که مشکل بین پدر مادر ایجاد میشه، حتی طفل که در بطن یکی از کسانی که در وزای فامیل است یک مادر عامله، حتی طفلش وقتی تولد میشه با آسیب روانی تنشای خانواده تولد میشه و او طفل از طفلای دیگه که در اعضای خانواده نرمال و منظم و فامیلای آگاه و روشن تولد میشن بسیار متفاوت میباشه در زندگی عمومیش در کل بعد از تولد. و ما فکر میکنم که مطلب عمومی را خدا کنه با این مثال خود میرا کرده باشم. امروزه ما فضای سیاسی که در افغانستان داریم از مو پدر معنوی یا بزرگ ما گرفته تا رده های پایین به مشکل مواجه هستند و این برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده هستند و این تصمیم گیرنده ها وقتی که یک انسان میره امو قدرت میگیره دیگه. ما فکر میکنم روز قبل ما به عیسی خان و دیگه نیروهای امنیتی را اساسیت شده مقابل نیروها مذرب میخواییم، امو بچه هایی که در امو صحنه حاضر بودن بنابر این که فقر دامنگیر مردم افغانستان است، حتی انگیزه قهرمانی را هم گاهی وقت به حس حسادت دیده میشه. ما بعدا برای عیسی خان به قسم یک خواهر ازش خواهش کردم که تو بعد از این عیسی خان دیروز نیستی، تو تبدیل شدی به یک قهرمان و تو باید پل باشی. وقتی در افغانستان بزرگ میشی کلان میشی تبدیل باید به یک پل شوی که هم از ریت تیر شوند. امروزه وقتی که در چوکی قدرت ما می باشیم ما باید تو از خودگذری ها را داشته باشیم که فضای اعتماد ایجاد کنیم که متاسفانه این ظرفیت در حکومت وحدت ملی زیاد قابل محسوس یا احساس نیست و دیده نمیشه و این کلید مشکل است. مشکل عمده امیز که اگر ما بخواییم کلیدش را پیدا کنیم نزد دو کسی می باشه که در ارک شیشتن. اینا چطور می تانند در شرایط فعلی افغانستان فضای اعتماد ایجاد کنند؟ اینا وقتی که میاین اولویت بندی میکنن کارهای خود و افغانستان مسائل اقتصادیش و مسائل امنیتیش و امثال از اینا را میشنن صحبت میکنن، اینا باید در نقطه عمده و مهم فعلا، چون که حکومت وحدت ملی در یک شرایط تشکیل شده که چالش ها خودش هم طبیعی آمده، یک قسمت طبیعی است چون یک حکومت جدید آمده و حکومت جدید تحت یک نام جدید که در قانون اساسی جای نداره، بعدش آزر به خاطرای حکومت قبلی که در قدرت نیستن، کسانی که 13 سال در قدرت بودن فعلا حضور ندارن، اینا کلش آسیبایی است که آمد به حکومت وحدت ملی، که اینا سبب میشه که حکومت وحدت ملی رو تضعیف کنه و ضعیف نشان بده. اینا برمیگرده بر کسانی که در حیطه قدرت چیشتن، اگر ضعیف هستن، اگر قوی هستن، هم رئیس جمهور رئیس اجرایی مملکت هستن، برمیگرده به مدیریتی از اینا. اینا چی باید کنن که اعتماد سازی رو زمینش مساعد بسازن تا ای که طرف مقابل نگرانی احساس نکنه، ورخطا نشوه، دست پاچه نشوه و دست به مسائلی که قبلا شما نام گرفتید نزنه. همه از این مسائل ریشه داره در بی‌اعتمادی که بین حکومت و مردم فعلا ایجاد شده. متاسفانه حکومت از مردم فعلا از دید ما فاصله داره.
بله.
و این فاصله با اعتماد سازی از بین میره. این فاصله بله.
دکتر سید ابراهیم خیلی گفتیم که وظیفه پارلمان هم میخواستیم که در این موارد ولسی جرگام خیلی سیلبین باید نباشه، اینا هم باید این موضوع رو که درک کردن باید دست به عمل شون، یک کار باید بکنن دیگه.
البته ما کاملا همراه شما هم نظر هستم. اولا شما ببینیم دیدگاه ها رو بر ولسی جرگان، که من روز قبل در میز شما بودم و گفتم معکل ما 5 سال یک روز بعد مرا تحمل نداره. ما برش خوشایند نیستم. اما بنابر چالشایی که در دامنگیر حکومت وحدت ملی و در کل در افغانستان است که نمیتونه حکومت، نتونست حکومت انتخابات دایر کنه، بالاخره ما در جایگاه به دلیل دلایل که تحت یک اعلامیه که ما هم پیشنهاد می بود که جمهور باید اعلامیه بده، تحت یک اعلامیه دلایل ارائه شد. لحاظا شما ببینید که اساسیت مردم با حکومت، مثلا نمایندگان مردم به حکومت، که اولا حکومت قبل از اینکه اعلامیه را بده رفت بر والی و ولسوال سرپرست که خودش خدا نمیشناسه چیکار است، بر از او گفت که شما نظریه بتین که در مورد خانه ملت چی میگین. اما وقتی که دید که جایگاه خانه ملت هم و هیبت و صلابتش وجود داره، مثلا باز امو اعلامیه ارائه شد. چرا باید این از قبل نمیشد؟ ما امروز شما هم نظر هستم که این وظیفه نماینده‌های ملت است، اما نماینده‌های ملت در کدام حالت میتونه این وظیفه خود بدانه که صدای از اینا شنونده و صدای از اینا قدرت اجراییش داشته باشه در حکومت یا در قوی اجراییه؟ اعتماد نماینده‌های ملت هم با حکومت زیر سوال رفته فعلا. شما ببینید تفاهم‌نامه ننگینی که با پاکستان میره امضا میشه، ای اساسیت 90% خانی ملت برانگیخته و اینجا جایگاه خانی ملت هم زیر سوال میبره. وقتی چنین تفاهم‌نامه بزرگ میخواه با کشوری که تاریخ خود دشمن ثابت ساخته، که من نمیگم که ما با دشمنی باید با او پیش بریم، راه های اهل سیاسی باید داشته باشیم، اما نه به این معنا که قلب مملکت خود که استخبارات ما بربریم بر از او تسلیم کنیم. اینا همه امون نقاط هستند که شما ببینیم که خانی ملت در دیگر دنیا مازیات، نمیگم انگلستان و امریکا را مثال نمیتونم، شما هند، پاکستان، ایران، بنگلادش و کشورهای آسیای میانه و همسایه‌های نزدیک ما را بریم ببینیم که اینا خانه ملت با چه قسم غیبت تدابیر امنیتیش برقرار است. امروزه در حکومت وحدت ملی خانه ملت میایه انتحاری میشه و تحت اداری قرار میگیره. این ما چه قسم میتونیم توجیه کنیم؟ چرا همیتون یک چیز شود؟ چرا لانهایش در پاکستان اعلامیان میشه که از پاکستان آمده؟ شما ببینید که اینجا ما باید ریشه یابی کنیم. ما تنها حکومت نقد نمی کنم و تنها شورای ملی یا قانون ملت هم براعت نمی کنم. من فکر می کنم مشکل عمده در عدم رهبریت است.
بله،
از دو دکتر سرزاد ریشینن امراض اول اعراضش تشخیص کنن، بعد از اینکه علائم اعراض تشخیص شد بر تداوی از این بپردازن و عرصه قوه مسئولیت داره و عرصه قوه جوابگو نسبت به مردم است. و آنچه که جمله آخرم، قیمت اصلی را مردم عامه و غریبی که به لقمه نان محتاج است اونا میپردازن.
بله بله.
نه وکیل میپردازن، نه وزیر میپردازن، نه کسانی که در عرض.
محترم ابراهیمی، روز به هم تاسی خبری که دوستان تاسی در آزادی پسپوک در مواجه زدیخ پردامان آورایده. بس موضوع در امنیتی وزارت و پا ملی شورا حمله. محترم ملمانه دید ولسی جرگی قره خاقلی خالد پشتون در ملی شورا در امنیتی چار رئیس لوی پاسوال شیر عزیز کموال او در تلفون پلیکا همداشه با د ولسی جرګې غړې محترمه ډاکټر نیلوفر ابراهیمی هم لمونږ سره ده. لمونږ سره پاتې شئ، اوس یو اعلان اورو، ورپسې د دوستانو ټلیفونونه اخلو. دوستانو لنډ لنډې پوښتنې وکړئ چې ډېرو دوستانو ته نوبت ورسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله او استاسی ازادي رادیو روی ازادي رادیو د سهار لونه د شپې تر وو بجو پوری خبرونه لري او مختلف پروګرامونه پکې ولرشي.
بله شنوندې بفرمایئ
ټلیفون لرو
قربانس.
بله بفرمایئ.
نظر صاحب محترم تکرار بسم الله استم.
بسم الله
و امر مجبور ساختی که از خود تشکر کنم.
خواهش میکنم.
زل نظر صاحب مننه کوم علی کوزای صاحب تاسو ټول مننه کوم چې موږ وخت راکوي او د ازادي رادیو په څپو کې د موږ غږ او د موږ نظر او د موږ احساس ولست وړاندې کیږي. نظر صاحب په ډیره خاصه مسله باندې څواري داسې تکرار راوګرځید هغه د دوستم او د آتا د ملشو په ارتباط او مرمن ابراهیم ځان تیر کړ واځي ورته ونه ویل زه به په یو کې وایم چې داسې ملشو ولو که په جنوب کې که په شمال کې که په شرق کې د افغانستان د تباهۍ او د کورنۍ جګړې سبب ګرځي دا د حل لار نه ده. خبره ډېره لویه ده او دغه نن مثلا پوتین وایي چې د افغانستان په 500 ولایتونو کې داعش وجود لري. الکوزه صاحب تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان کېدای شي کومک کوونکي په طالبانو داسې خبره ده چې جګړه نړیواله ده تپل شوې ده که پاکستان خو یو توپ ته بل توپ تفیلي ده پاکستان خپله توپ تفیلي ده چې لري طالب ته ورکي ولې طالب ته اوس د ایران مخ خلاصېږي د روس مخ خلاصېږي د چین مخ خلاصېږي د کومکونو ځکه چې هغوی سخت په ویره کې تلله داعشه او داعش په شرقي حصه باندې روان ده او د چین هلته په لړزه راغلی ده چې مجبور دی سل طالب سره کومک وکړي او دا جګړه به تر څو روانې وي دا کومکونه به تر څو کېږي. په دې خاطر ما مخکې سول ته اشاره وکړه او د پښتون صاحب په ارتباط باندې دوه خبرې لرم. صاحب خدما خبر سي تفاهم سي ماسي ولسي پاسونو وی لاغه سوليز او دغه فاسد نظام د نړیدو په خاطر او اصول ته د خلکو د فغان او نړی ته دغه سوال موږ سوله غواړو په افغانستان کې. او یو بل خبره سي نظر صاحب خو ډیر د ټوک شوکین ما ټوک روزه کې کم نه د ټوک نه د مګ موږ اوریدل فرون د سي په هات ولا خبر تاسو به مخانه کې ولا خان دی خدای دی او کې څه نه سي او دا پوتین کړه دې په کاسه یو د څه په لاخې مو غوښتل چې تاسو پیر الله صدا دنیا ټول مردار سو بخښنه غواړم روزم ده نو خدای دې دا ټول ته کې او رښتیا دې کړل را تک سره دا نړۍ په بل رقم سو ډیر قتلونه او سو پټره بیا د پښتون قاضي خو بنیاد تباہ
برباد
تشکر بسم الله صاحب ان شاء الله مستوبه بیا تاسو په نور خبرونه کې ټلیفون نو کې کور دې ودان
یک شنوندې دیګه.
بله
به فهمم چې
بله مهرباني وکړئ.
بله
بله تاسو د ټلیفون په لیکاست لطفا خبر وکي پښتنه.
بله بفرمایئ.
سلام آقای نظر محترم آقای الکوزه میهمانان شما را در استودیو سلام تقدیم میکنم.
وعلیکم اختری صاحب سلام میشه بخیر علی
سلامت باشید. من یک تبصری کوتاه دارم بعد از او سوالی دارم در رابطه از محترم انجینیر خالد جان و سوال دیگه هم از آقای کاموال است. جنگ در منطقه ما جنگ استخباراتی است، جنگی است که از CIA و ISI او را رهبری میکنه و در این نوعیت جنگ فریب در دولت ها را زیاد دارن برای این که بر خاطر منافع خود اینا افراد را چون در اردو و همچنان در کابینه و در پارلمان اینا استخدام میکنه و بر طبق منافع از اینا اونا رفتار باید بکنه و همچنان به خاطر یک ایران اهدافی دارن در منطقه برای تضعیف دولت های رقیبشان مثل روسیه و چین و دین اسلام در اینجا بنایش یک ابزار استعمال میشه و از طرف خود سعودی عرب و پاکستان و همچنان روحانیون افغانستان شورای علما به اصطلاح هم بنایش ابزار از اینا استفاده میشه. بخاطر از اینکه شکست طالب در منطقه شکست آیسای و سیایی در منطقه است به این خاطر اینا تلاش میکنن اینمی جنگ ها را با فریب دولت ها در بین ما و در آزاد بکشانند. سوال ما از جناب خالد پشتونی است که آیا صحبت جنرال دوستم به ضرر ملت افغانستان است یا بر منافعش، یا است که صحبت جناب کرزی که میگفت که گویا طالبا برادران ناراضی ماست و همچنان آقای اشرف غنی میگه این مخالفین سیاسی ماست، کدام از این بر منافع ملت ما است، کدامشان بر منافع ملت ما صحبتشان نیست. صحبت دیگر در رابطه سوال از محترم کاموال است. اونا میگن که اردوی ما گویا مورال بالاتر در حالی که اساسی ترین چیز در اردوی عبارت از مورال است. امروز مورالی که طالب داره اردوی افغانستان نداره، زیرا طالب که میجنگه قوی میجنگه به این میجنگه که او را از قبل برش گفتم اینجا که شما در جریان جنگ اگر اسیر میشین شما را کس به چنگ قانون نمیسپاره، شما را زندانی نمیسازه، شما پس دوباره رها میشی با مصارف رایتان و همچنان توفایی که بر شما دیده میشه هم با توفا دوباره برمیگردین. ولی برخلاف در صورتی که اردوی افغانستان یک افراد نظامی ما اسیر میشه اونا را حتی سر بریده و تلویزیونا و سایت ها هم به خاطر ضعیف ساختن مورال دیگر اردوی ما به کار میره. کدام از حق داشته کدامش در مورال
تشکر سر وقت
برسید. تشکر.
سوالا یاد داشت یک شنانده دیگرم بگیریم. بله شنانده عزیز بفرمایید. بله.
بله سلام علیکم.
بله بفرمایید. مهربانی.
بله. من وطن دوست فرنده خوشنم.
مهربانی وطن دوست.
سلامات
وندکم. و علیکم السلام. مهربانی خبری او که چه تلفنم قطع نشه. الو
کجاست؟ یو نظر لرم. یو دی پښتون صاحب نا یو پښتنه.
مهربانی.
او اګین دا غیوا موجود نن تاسو باندې بعد روند خو خیر تاسو ټول افغانانو په وطن مزره بدیږي پرونو تقریبا پرونو او غلمان دې کومې راډیو نه موار ودل چې ډاکټر فاروق ورداش کومې راډیو کم صاحب کړیوال چې فدارا هي چې آی سره په تړون کې او یا ملیون ډالر پیسې اخیستي دي درې چارواکو او ورنه چارواکي 40 ملیون اخیستي دي او دوهمو 60 ملیون ډالر اخیستي دي دریم 100 ملیون اخیستي دي زه ډېر احترامانه رئیس جمهور ته دا خواهش کوم هیله کوم چې افغانستان دا لوره په دغه درې مارانو نه خرڅوي لکه څنګه چې ځان سره کې نولې کړځه خو دلته سړی و چې لالو پنځه سړی و دغه په یو ځای په بل ځای خرڅ کړی و نو دلته خو موږ ډېره په کڅوړه سره راي ورکړې ده او ډېر مسلمان سړی دی اسلامي سړی دی نو چې دای داسې معاملې کوي یو د څه سره چې هلته په پاکې ناست دي نو موږ دا خبرېز ونه کوو چې داسې خلته د ځان نه لرې کړي ځان نه نظر محترم پښتون صاحب نه دا زه کوم پښ کوم زموږ تاسو کوم امنیتي ځواکونه چې دي دغه ډېر مثلاً ګرانه او یاد کوم خصوصا په امنیتي ملي باندې ډېر یو تکړه او به استعداد خل دي لږ چې دغې سره په اسلامي روحیه باندې د خلکو ورځی شي نو دغه به ډېر د خپل وطن لپاره ډېر زیات مفید تمام شي هغه خل چې په دېنو برعکس څه څه نه څه بدګماني لري هغه باندې دی خلک چې اوزه خپله یو پکېدتي جهري سره یم خدای الحمدلله د افغانستان کو رحمت الله نبی نه ډېر ویاړ کوم ډېر افتخار کوم چې دومره یو تکړه او بهادر سړی کله د کو شان باندې ځکه سره نور پیدا شي نو افغانستان به ان شاء الله د سیمه په سفر ډېر یو لوړ مقام ته ورسېږي ډېر احترام
تشکر
کوم کوم
ځای ته تشکر مننه مننه د ټلیفون لري خور دې ودان یو بل ټلیفون لرو ازادي په سپوږ کې درمو اجازه دې مهرباني
الو کوزه ستاسو او ستاسو درنو مېلمنو ته نظر ته سلام
وړاندې وعليكم السلام تاسو سره سلام شي مهرباني
خیر اوسه خوشاله اوسی البته زه په سر کې بعد عرض کوم چې د افغانستان د مسله او قواو په ټولو منصبینو باندې په سربازانو سرتیرو باندې افتخار کوم چې د خپل هیواد نه په دفاع کې خپل املا تړلې دي او د خپل هیواد نه دفاع کوي او دارنګه د خاغلی جنرال صاحب کومول نه چې په وختو زمان سره ډیره خره خبري وکړه او دشمن قاله قوم کوم هغه ته خپل منصب وړو یو هله زما د محترم وکیل صاحب نه دا البته چې دوی همیشه انتقاد کوي چې موږ به وزیر داخله را وغوړو استیزاب کوو وزیر دفاع او رئیس امنیت ملي که دوی واقعا یو تعداد واقعا هغه څوک چې دا خبره کوي چې دوی واقعا د خلکو نمایندگان وو چې دوی د هر ولایت یعنی وکیلان دي دوی که نفوذ ولري په خپل ولایت کې خو ماغه خلک دي یا د دولت مخالفین دي او یا د دولت سره باندې جګړه کوي یا شوري یا غیر شوري د دغه خلکو د مخنیوي په خاطر باندې دوی څه کولای شي چې په یوازې دینه چې وزیر داخله او یا وزیر دفاع او یا وزیر د یا رئیس امنیت استیزا یا استجواب کړي یعنی د دوی رول چې شری تنها دا رول دی چې دوی راو غوړي او وغلته دوی پښتنه دروځنه تنه کوي د وطن او د حالات یو دغه جناب الکو ځسی یو دغه چې دوی ته دغه حالات دوی په خپل باندې ونی چې وزیر داخله څه لري په لاس کې او وزیر دفاع چې لري موږ په مسله قوتونه په کوم وسلو سنبال دي بل دا چې یو تعداد وکیلان محدود البته د هغه موضوع نه چې دوی هغه ژوند دي ساتل ول په تاسف سره په دې متاسف شکل باندې د خاغري د دغه قهرمان سرباز اسا خان ویلو چې دا تصادفي دشمن د باندې وړل چې لبند چې دغه سي متاسف وکیلان او دغه متاسف اشخاص افات ټول افغانان وغندي او دې ته وچه افغانستان
د خلکو نمائندنی مننه کوم تشکر کور دی ودان اوس پنو محترم المنوت مراجعه کو نه پیغام پختنه یاد شکر دي لندن جوابونه ورکې نو روسه به هم کوشش وکړي دوستانو ته نو خلک مهرباني
بله بفهمه
بله الکوزای صاحب استاد څخه مننه سوالونه قدرت ورو محترمین وکړل بسم الله خان د دوستم په ارتباط چې کوم پښتنه وکړه مخکې ما غته جواب وای په فارسی بنی خو په خلاص ډول به دومره ورته وایم چې د دوستم هزار اظهارات چې د کوم په تازه کې کړی دي چې یو بل جلا علایده جنگ د خپل ځان د اعتبار په اخیستلو سره اعلانوي زموږ د درونیمو ضرور لکو قواو په موجودیت کې د ملي حکومت په موجودیت کې فکر کوم دا د ملي وحدت د حکومت او د خلکو په ګټه کار نه دی که دا کار د احساساتو پر بنیاد کړي هم باید نور پرهیز وکړي دا رقم اظهارات او کې واقعا شعوري کړي وي نو باید دوستم د خپلو تیرو کړنو او اعمالو په خاطر چې په افغانستان کې نه یوازې د سره جفت ډیر نور کسانو هم د کابل په خرابوي یا د افغانستان په خرابوي کې کړي دي د هغو ورځو په یاد راوړلو سره نور باید د افغانستان د ښېو خواته رهبري کې نه د هغو خرابوي او بدبختیو خواته او وطن دوست صاحب چې دا وایي کومې خبرې چې د وردګ صاحب برکې وکړي هغه زما پر ارتباط نه نیسي فقط زه په دا یو موضوع پوه شوم چې د امنیتي ملي او د داخلي قواو درنښت وکړي او هغه یې وستایل او د نبیل صاحب ستاینه وکړه موږ دوی سره موافق یو بالکل زموږ په قواو کې کم سکتګي هم موجود وي زموږ موجوده شرایط داسې راغلي دي چې موږ باید د خپلو نظامي قواو تشویق وکړو هغوی پر خپلو کارو باندې تشویق کړو هغوی ښې لارې ته راوبولو او د هغوی حمایه وکړو او چمتو صاحب چې کومه خبره وکړه چې هغه مهمه خبره ده هغه د افغانستان په حکومت کې چې کوم استیضاوي او یا کوم مسایل و وزیرانو ته راجي کېږي د ده غوښتنه دا وکړه وکیلان په خپل هغه قوت او د خلکو مابین کې چې کوم محبوبیت او شناخت ولري د هغه په توسط وکیلان وتونیږي چې خلک و دې ته را دعوت کړي دا به نسبت و هغه ته بهتره کار وي کوم چې دوی د وزیرانو باندې خپل زور خرڅوي او هغه د فشار لاندې راولي زه و چمتو صاحب ته دا وایم چې ستا خبره بلکل معقولیت لري زه وسم دا فکر کوم چې زموږ مشکل په خلکو کې نه دی وروره زموږ په معقلینو کې به خود داسې خراب سړی دا نه منوي چې هغه موږ ته ځان نه راښکاره کوي موږ همیشه چې خپل ولایت ته ځو د خپلو معقلینو سره کښېنو اکثره هغه قومي خلک دي هغوی په افغانستان کې امن غواړي هغوی په افغانستان کې ثبات غواړي تاسو ته جالبه دا وکړمه چې در موږ هغوی ډېر جدي دي دغه پوښتنه چې تاسو کوئ هغه یې په بل شکل کوي زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې وکیل صاحب تاسو ولې د وزیران تاسو ولې رئیس جمهور چې ولې رئیس اجرائیه ودې ته نه متوجه کوي چې دښمن مقابل کې هوښیار اوسي حتی دغه اوس اخري تفاهم نامه چې پاکستان سره که څه هم حکومت هغه رد کړی ده او هغه په ډېره کښته سطحه د دوی په قول امضا شوې ده حتی عادي خلکو د قوم خلکو او معقلینو په ډېر شدت سره در موږ در غوږو پر دا خبره رسولې ده چې دوی قطعا په دې کې موافق نه دي مشکل په تروریزم کې دی مشکل د سرحداتو په اخوا کې دی چې هغه زموږ مهاجر ورونه زموږ هغه افغانان چې ورې لوی سوي دي د هغوی د احساساتو څخه په استفاده د قران عظیم شان په حفظ سره چې اول یې د قران عظیم شان د حفظ په نامه بیایي او بیا وروسته د هغه په جریان کې دوی دغه رقم شان ورزده کوي او راسته یې جنګ تاسو ولې د شپږ وو کسه مړي پراته وو هغه ورځ موږ ټول ولې د کاموال سره ما بغلته ناست دي ټول نوي ځوانان دي د نولس کال در یو شدو مشکل بلانه دي د دوه خلکو د احساساتو څخه استفاده کوي او راسته هیڅ وخت په مسړی ونی ویني یو معقل به ونی ویني چې هغه وکیل پیژني او پتروستي عمل کلاس ولري نو زما خبره ودا ته داده چې بیا به هم ژولاړي جو خپل خلکو سره به هم کار کوو پر حکومت به هم فشار راولو چې څنګه وکولای شو چې خپل ملت دې ته متوجي کوش د ملي منافع په طرفداري سره ودرېږي او د حکومت په ملګرتیا سره د دشمن په خوله کې یو چچلی او کوټلی سکووي او وي خاموش
تشکر محترم ابراهیمی د ولسی جرګې په ارتباط کې تاسو سوال غواړم مهرباني
ما فکر میکنم که دوست ما که شخص اول که سوال کردن نامشان درست گرفته نتونستم چون بس
ترکتی اختری سب یا خو اختری سب
دکتر نیلوفر در این سوال شما بس خدا با یعنی وضاحت نداد ما میخوایم با وضاحت بگویم که به هیچ صورت هیچ شهروند افغان شهروند واقعی افغان ما فکر نکنم برای تضعیف کردن نظام فعلی باشه و تضعیف نظام فعلی بدیلش داعش تروریسم و طالب است و تحلیل هم که ما در ابتدای سوال داشتم این است که ما باید اولویت بندی کنیم و اشتباهات خود را متوجه شویم چرا مردم بی‌اعتماد است نسبت به ما چی کارهایی را در بین نو ما انجام دادیم که اساسیت و ناراحتی مردم را جرقه‌دار ساختیم ما چه قسم باید نزاکت ها و ظرافت های وضعیت فعلی حکومت، مردم، دولت را درک کنیم. شما باور به خداوند کنین که ماه رمضان است و ما یک خانم در سرک دیدم و بر سوال و جواب داشتیم. جمله که بابا گفت، گفت میفهمی خنده از دهن دکاندار از بین رفته. کسی که در بازار میشیند دکانداری میکند دیگه خنده در لبایش نیست، به خاطر که سودا کرده نمیتونه، سودا نداره. نان را که به دیگر به خانش میره پیدا کرده نمیتونه. شما جوان را در فیسبوک دیدیم که به خاطر از اینکه ماستر بود کار پیدا نکرد با تفنگچه خودش خود از بین برده. ما این واقعیت های کشور خود نباید نادیده بگیریم. فقیر هستیم، بی سواد هستیم، بیکار هستیم، بی نان هستیم. هر کس که $100 بالاتر میده میرید اونجا اجیر میشین. یک قط مملکت ماست. ما امروز تبدیل شدیم به مامورای اجیر ماش بگیر. و به این خاطر کسانی که در رأس قدرت هستن چی مسئولیت دارن؟ جوان را که ما برش کاریابی کردن نمیتونم از ما متنفر است. با قسم یک وکیل از ما متنفر است. چمتوس گفت که شما باعث وکیلا نفوستان و مردمتان چی میده؟ ما گفای پشتون سه بتایید میکنم که مردم همیش بر ما میگه که شما چرا استیزا میکنین؟ و بعضا هم میگه که چرا پرسان نمیکنین؟ اما در بخش استیزای ارگانهای امنیتی در شرایط فعلی در این مقطع زمانی که خانه ملت تحت دار قرار گرفتن، ما جمعی کسایی هستم که حتی مایی که روشن کردم و صحبت کردم گفتم استیزا رای عل نیست و آسیاب دشمن آب نندازیم. این واژه به جمله بود که ما که شورا گفتیم استیزا رای عل نیست. مگر باید ما مردم بفهمیم که مردم نان میگن، نسل جوان 60% بیکار از کار میگن. کدام بچه جوان بتانه که وکیل پیدا کنه تا تلفن از اون جواب بده تا اون وکیل واسطه شده که در بست 5 نفر کامیاب شد؟ شما بیاین وزارت کار و وزارت هایی را که بستای خود اعلام کرده یک برنامه بگیرین، در یک بست 5-2000 جوان ثبت نام میکنه. نیروی جوان ما امروز تبدیل شده به اشخاص
ابراهیمی صاحب. بله ابراهیمی صاحب همینجا. بله ابراهیمی صاحب.
اما بله.
همینجا بسم الله صاحب، منظور چی بود که یک سوال ما داشتیم گفتن او را جواب ندادن؟ منظور ما تو بود که به خاطر وحدت ملی، به خاطر یک اردوی قوی، به خاطر یک ملت سازی یا دولت سازی، اشخاص با نفوذ مثل آقای دوستم، مثل آقای عطا و دیگر نفرای مشهور ما باید تمام قدرت و قوای خود در عقب پلیس ملی و اردوی ملی دولت استاد بکنه و از یک زبان باید دفاع شود، نه ای که هر کدام ما علیحدہ یک عسكر لشکرکشی بکنیم. منظور سر ازی بود که
من کاملا هم بله. نظرتم
گفتیم در این مورد بله
هم نظرتم. اما آقای نظر، من کاملا هم نظرتم، اما بیاین آسیب شناسی کنیم که دلایل چیست که اینا استاد میشن. اگر استاد شدن، اگر استاد میشن، اگر اعلامیه میدن، دلایل باید ما پیدا کنیم. دلیل چی است؟
بله.
من کاملا با شما هم نظر هستم. ما به قسم یک زن افغان، من طرفدار از این نیستم که این نظام آدم بپاشه و با بخاطر از اینکه اقتداد کسا در قدرت میسازد، خاطر ازن و امثال از اونا، نظام که به قیمت خون بچه و برادر و فامیل ما به دست آمده این نظام از هم بپاشه. اما نقد ما بر کسایی است که در قدرت است، چون که اونا در قدرت هستن، از خودگذری کنن، اعتماد سازی کنن، طرفای درگیر با فضای اعتماد بیارن، اعتماد سازی کنن. شما ببینین پشت سر میریم به جاده ها و به دره ها و به کشورهای مختلف، اما داخل خانه ما که ناراحتی است اونا رو نمیتونیم که بس بکنیم ناراحتی هاشون. دلایل پیدا کنیم، چی دلیل است، چرا اینا حاضر هستن. ما به عنوان مثال اینا رو براتون میگم. ما میریم پشت صلح که نخود سیال رایش هم معلوم نیست که کجا میریم، اما ما دور خانواده ما از هم میپاشه. کسانی که دیروز متحد ما بود، معاون ما بود، اومد بلکال کارای بر ما آورد، حالا مثلا عیانم آزرده میشه میره یک تصمیم میگیره. خود دلیل باید پیدا شود، جستجو شود، راه حل باید پیدا شود. وقت ما داخل هم نتالیم ساخته، حلقه داخلی ما، کسی که 6-7 ما کمپاین کرد بازو با بازو دره با دره رفت صدا کشید.
همین سخنانتان هم سب جنبندی کنین، سب سخنانتان هم جنبندی کنین، سخنانتان هم جنبندی کنین که دیگر شانس داده نمیتونین. وقت ما کم است.
صحبت آخری ما ایست که ما باید فضای اعتماد ایجاد کنیم، دلایل دریافت کنیم و دلایل بپردازیم، انشالله مشکل حل میشه. از دکتر صد محترم اول خود قضیه بسازن، بعد اعتماد مردم به دست بیارن.
بسیار زیاد تشکر ابراهیم صاحب از اشتراکتان، موفق باشین صاحب. خب حالا بریم به مهمانای محترم ما. بله آقای کاماوال، شنیدین یعنی اینجا یک سوی تفاهم نشه تا یک بیانات برزید دوستم صاحب یا عطا صاحب گپانی ما گفتیم امی باید تر یک اماهنگی باشه در یعنی اینا هر چی کسشان می اتکار بکنن که اردوی ملی صفش قوی شه و پلیس ملی صفش قوی شه و دولت قوی شه و منظور مت بوده دیگه دولت ها همه تو بودن، اشخاص بسیار مهم صاحب از شخصیت خود تیر شدن از خاطر دولت فداکاری کردن، دولت های قوی ایجاد شد صاحب، ات بود منظور ما صاحب. نظر شما چی در مورد؟
تشکر آقای نظر. ما عرض بکنم غلط فهمی از صحبتای دوستم نشه، معاون اول مقام ریاست جمهوری. ما دو محفل که نمیگه پاره میزدن به خاطر تقدیر از قهرمان ما، از سرباز ما که در اونجا بود، اینطور گفتن اگر حکومت، دولت و خود رئیس جمهور ما را معذب بسازه، ما امنیت در اونجا میریم به یک شکلی تامین میکنیم، طالبا را میشناسیم، زورشان را دیدیم که چیزی نیست مقابل ما و دیگه و دیگه و دیگه. وای تو نگفت که من نفر غیره را جور میکنم میرم در اونجا کدام کار دیگه میکنم. ما که در اونجا که برداشت کرده به این شکل بود و طرفداری خدا و تعهد خدا که یک ژورنالیست سوالم کرد که تو مخالف هستی که نظر رئیس جمهور و امرای شما اختلاف داره، با شدت رد کرد و گفت که ما مخالف نیستیم، هم نظر هستیم، چیزی که با ما مقام ریاست جمهوری بگه ما اونم رو عملی میکنیم. من خود این چیزا برداشت کردم. این که حالا هر کس یک گپ دیگه میزنه اون نظر.
تشکر جنرال صاحب،
تشکر
پیشول بخانه ډیر غو، چون وخت کم ده پښتون صاحب دیش ثاني تاسو وخت لري چې به موږ د
روزي مبارک
میشته پروگرام لرو، هغه به څلور دقیقې پروگرام لرو، مهرباني وکړئ خپل وروستي خبره وکړئ.
زه پکات هم دومره وایم چون د پروګرام انوان او تاسو نن د ورځې مسئله د امنیت مسئله و امنیت په افغانستان کې په آرامي سره نه جوړیږي. موږ باید خپل ځان جوړ کړو، د حکومت خپل موقف ډیر قوي باید وساتي، امنیتي سکتورونه باید متحد سي او ټول درې سره ارګان چې مو قنینه او اجرایه او قضایه قوره په تفاهم سره کار سره شروع کړي او په ټول افغانستان کې سرتاسري دفاعي او امنیتی ستونزی حل کرسی.
دیده منان پشتون صاحب و جندال صاحب کاموال و محترمان لوفر ابراهیمی و نور دوست صدیق صاحب چه پخبروانه که ولتا سطور نمانان خوشحال وسی.
خدا حافظ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. منګا د رمضان په مبارک میاشت کې یو، په دې میاشت کې باید سړی د تقوا خاوند وسی، د خدای نه ویره وکړي، په ټولو اعمالو کې چې څه کوي هغه خاص لله الله د خدای د پاره وکړي، په چا باندې احسان ونه کړي او د ریا مرتکب نشي. روجه خو هغه عمل دی چې په دې کې ریا نه کیږي، ځکه چې دا یوازې د خدای د پاره ده او خدای پاک د دې اجر و ثواب سړي ته ورکولی شي. نور څوک د دې په ثواب نه پوهیږي، ملایکې د دې ثواب نه شي لیکلی، لیکن په نورو اعمالو کې د ریا نه باید ځان وساتي سړی، ځان ښودنه ونه کړي. پیغمبر د خدای فرمایي چې د آخرت په ورځ کې به وی یو سړی راولی چې هغه د خدای په لاره کې شهید شوی، نو هغه به جهنم ته لاړ شي. وی چا به ورته پوښتنه وکړي چې دا سړی خو د خدای په لاره کې شهید شوی و، دا څنګه دوزخ ته راغی؟ وی دې سړی د خدای د پاره شهادت نه و اخیستی، یې دې د پاره چې خلک وویي چې دا ډیر غیرتي شجاع سړی دی، ډیر باتوره سړی دی، په دې اساس ځان شهید کړلو، د خدای د پاره شهید نه کړلو، نو دا سړی به جهنم ته ځي. همدغسې که یو څوک د خدای په لاره کې سخاوت کوي، پیسې ورکوي، فقیرانو ته ورکوي، دا باید کوشش وکړي چې د خدای د رضا د پاره دا کار وکړي، د ریا د لپاره دا کار ونکي خلکو ته ځان ونخي ځکه چې د دې سړي عاقبت هم همدغسې دی لکه هغه شهید چې د ځان د نامه د مشهورولو دپاره یې دا کار کړی وي. همدغسې دغه سړي ښي سړي که دغه پیسې د خدای په لاره کې د ریا دپاره مصرف کړي وي ده ځای هم جهنم دی. همداسې زمونږ او تاسې په لومړي کتاب کې د عقایدو په کتاب کې فقه اکبر کې چې د امامي ابو حنیفه تصنیف دی هغې کې وایي چې اذا وقع الریاء فی العمل بطل الثواب العمل، کله چې انسان په عمل کې ریا پیدا شوه د خلکو دپاره د نوم دپاره د شهرت دپاره یې دا کار وکړو یا یې د سیاست دپاره دا کار وکړو او دا کار یې د دې دپاره ونه کړو چې د خدای دین اعلی اوسي اعلی کلمة الله دپاره، نو دغه کسان چې دی د دوی ثواب د عمل باطل دی، دوی د دې خپل عمل نه هیڅ اجرو ثواب نشي ګټلی او د خدای په نس کې دوی مردود دي. خدای تعالی دې موږ د ریا نه وساتي، ځکه چې ریا ته زمونږ علماو پیغمبر او عقایدو زمونږ شرکی خفي ویلی دی. دغه کار باید ټول خالصا د خدای دپاره وسي. نو زمونږ په جامعه کې ریا او تزویر دروغ او د خلکو دوکا ډیر زیات شوي دي. د خلکو ایمان په خدای باندې ضعیفه دی او د دوی ایمان په ډالرو په پیسو او په دنیاوي مادیاتو باندې زیات شوی دی. نو هغه کسان چې ډیر په دین تظاهر کوي کله چې پیسې وویني دین هم ته نه پاتې وي او آخرت هم ته نه پاتې وي. خدای پاک دې موږ د دغسې کسانو ځینې نه کړي چې دین په دنیا خرڅ کړي او په آخرت کې به بیا د خدای په محضر کې د خدای په حضور کې به بیا شرمنده او رسوایی. او دا دعا باید وکړو چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.